السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې او ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. WFP وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلی شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څنګه مشر مر شوی دی. د سخت دریځ ډلې پرون نوښته د اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفی ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده لړلې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو یې پر سر $15 میلیون جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څنګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4:00 د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13/5 د مارچ په 10 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنۍ ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. و باوري چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به یو کارپو نظر هم واخلو. د سیمهال چې د افغانانو اقتصاد ورست تر بلې په خرابېدو دی. په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده او په روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین ده روزه کې چې نیمې هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
د درې کال سو چې خزمې نسایي مریضی لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفه ده تورخم مرز کوم سوي دی د پاکستان ویزا هم ډیر جک سوي ده.
د پاکستان کابینه نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینه وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مرشوي دی. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لومړی موضوع ته د نړیوال بانک نوې راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د همویلې چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت پر روان مالی کال کې همره عواید نه دی را ټول کړی چې هدف یې ورته ټاکلی و. د اړه جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړي لیکلي د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت لامل و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوی او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 3% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي. د افغانۍ ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو پر بنسټ پورته تللی وو خو د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلی د فبروري تر پایه د افغانۍ ارزښت امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستانی کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ پښپکم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شبا د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه سره دی او د موضوع سره شربو. غازی خیل صاحب خبرونه ته خراغلست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره پرختیا سره یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي؟
سلامونه ډیر زه تمنه دعوت نم خ نړیوال بانک دا راپور پټیر د سیهله بخون کې هم ده او دې کې ځینې ډېر شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي د نور کال په پرتله باندې، د نورو کلونو. خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې، چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې، نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تازیراتي ترانسفر کوي چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونگ مخکې یو خبر درلود پهغه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو پهغه کې ویلي دي چې په اتیا سنټ باندې د ډالرو په سنټ باندې چې د افغاني شاید فکر کوم چې شاوخوا 50-60 افغاني کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاخت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنټونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسني وضعیت کې؟ کې مثال د سوازې ورکې چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
دي چې تاسو د افغانستان دغه تک تاسو ګورئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سر عاید چې دی دل د کلنې عاید چې دی 343 ډالر تقریبا دی. دا ډېر ټیټ عاید دی د ټولې دنیا په پرتله باندې، نو افغانستان یو لږ غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري، هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسو پوهیږئ دغه پیسې چې دوی خوتلي په دې خو گزاره یا دغه ځکه نه کېږي پاتې اسن ته باندې چې یو فامیل وو اتو نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې گزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورې دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي، یو څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه د ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد لري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په دا راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لس اصلو کې ده. البته دا کې د نور هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپختم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر روزنی ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکه نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیگه که چه یو دالر پا دو افغانه شی خود خلکو آید چتا، در خلکو کار شتا، در خلکو چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتون کار نشی ورکواله، افغانستان کم نشی ورکواله. خصوصي سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکې شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، آی ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کني دوستو کې 15 یا 10 میلیونه امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامه یو په دغه باندې د افغانۍ ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډیر افغانان ماجد شوي دي، هغوی هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. دغه هغه دی چې د افغانۍ او ثبات یې ساتلی دی. خو بیا هم ډیر څه دی په دغسې هیواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی، تاجرات یې په بند باندې وي، او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډیره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او ورسته پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه، چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره ده سیده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه ده. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس په دلته په افغانستان باندې تاثیراتي بندیزونه دي. په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې، نقد پیسې دې افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاری نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس کینوی کنوی قوانین دی لک دغه سختی، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخت ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته کار ورکی، یا فقر به سره کم راکم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي غی کی دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکي او زراعت ته توجه وکي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطرات د کمول ده چې دوی دغه خطرات راکم کی دې کې ډیر زیات تغه کولای شي په بشري مغمانی قوه باندې ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم مرسره ډیر دغه مرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه. د اقتصادي چارو شننکې د پرزیدلي جمهوریت نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوی کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس، د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې په خاطر د مالیې د وزیر په توګه د په حکومت کې پاتې شوی د غوره کړی دی. د پاکستان د نوی کابینې د څرنګوالي او د چې اقدامات به په نږدې راتلونکو کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادي رادیو د مشال څنګ همکار له مسره د شپې په استودیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته خراغلست،
مننه.
څه به کیږي نوی کابینه به څه کوي؟ اولین اقدامات به ستاسو له نظره څه وي؟
د پاکستان کمانون لسکسیزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکي خو مشخصه نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب، هغه شایي د پاکستان د مالی وزیر سي، او سره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډیر ارزښت لري. یو د مالی وزیر، ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډیر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت، ځکه چې ورته ډیر لوی چیلنجونه دي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي، نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساګدار چې په خاده مالی وزیر اوس دا فکر کې چې ساده بارني چار وزیر سي، او د کورونی چار وزیر ډیره مهمه چوکي دي چې هغه لندمحالي وزیر اعلی او د پنجاب محسن نقوي ممکن دی چې هغه د کورنی چار وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره څه به کیږي په نږدې راتلونکو کې؟ مثلا که د یو دوه درې اقداماتو په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې څه وي او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینې غونډه به کیږي او نن ممکنه د څه وشي، نو لاغه ځخص په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن دا ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردې شاته دخل دی، نو چې کومه تګلاره ده هغه به پر مخ روان وي، نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري سي، ډیر داسې فوق العاده اعلان وسی. لدې پرته د مالیه په برخه کې ممکن ده چې د پاکستان حکومت چوربندې ده د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لا ایم اف سره خبرې اترې ونه کی د مالی نړیوال صندوق سره، خو هغه د فیصله کړې ده چې لاغو سره خبرې وکي. نو د خبرو اترو دغه لړۍ چې کومه ده لا ایم اف سره، دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی. دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته. د دوی په برخه کې به جوړ جوړای کیږي ورسره. ځینې خبرې ما واورېدې البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمه ایزو چارواکو له قوله. دوی سویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د 13 ورځو کې د ته کومه اشاره کړې ده چې لدې ډلو سره به جوړ جوړای کوي کې به پر ضد پریکړنې مبارزه کوي.
پاکستان کې مهمه خبره دا ده چې د پاکستان خیر ټولي چارې دا ویل کې چې د پاکستان فوج چلوي نو ډیر کار د سی سی څوک غورسو هي غ کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله غوته ضرورت وي نو به یادونه وکي. البته شابه شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبرې کړې دي. البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حواله باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې مو به د جورجاړي خبره کو خو په عین حال کې په هم دغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې دای خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري. نو خیر په هغه باندې به شک ته خو هغه دا اعلان کړی دی. پاتاسو ټي ټي پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی. خو کتا سو ګوري لتیری یوه مشتراي سي په پاکستان کې چې کوم بریدونو هغه تر یو حد پورې کم شوی دی نو د شکاري څوار لمخه د پردې شاته یو څه خبري له افغان طالبانو سره او سره بیا ټي ټي پی سره شوی دی او ځینی شان ممکن ده چې دوی څه منظم کړی وي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینې د نننې لوري په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی. خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیسته د 2000 کال په فبرवरी میاشت کې د دې څنګه مشر ټاکل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و. په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن لوجل کې دورسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک څنګه بلل کیږي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې نا وخت اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی. القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی. ګومان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواوشا کې و. بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشرک ول متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناک ډله ګڼل کیږي. په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په محل د غراز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولاکی به د دې څنګه مشرک وي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویل دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی. د القاعده د یمن څنګه واشنگټن یو تر ټولو خطرناک ترورستي شبکه بولی. د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو تک کې بم چاودنه درسره کړي. د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري. د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګه د وسلو د قاچاق جعلي آثار او د باج اخیستو د عملیاتو له لارې پیسې راټولوي. بطرافي د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له غېد القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې وژل شو. الریمی د 2019 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایی اډه کې د سعودي عربستان د هوایی چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر منوریدون کو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکل په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارک میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکارۍ د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کیدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارک میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول منځل کیږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بېلابېل خواړه موجود وي. خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي؟ د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتې او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتې ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړیم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتنه میتونه که ما
روژه مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. زما مو په ډیره سختۍ پرته لګا زده کړ. اوس نشو ویلای چې پښلمی لپاره به اس چمتو کولای شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا مو وضعیت ده.
دغه ایجه کارام نیست، فعلا خدامي حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستان راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند له صفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وضع خراب ده او په روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین د روزه کې چې نیم هم مشکل ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردل ته ما هیڅ څه پیدا ده. بیا ګردل مورځان کار پر خوري او ګرځي د لوکار مار بیسې کار مال لا سندرا دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډیر زیان ښځو ته رسېدلی. WFP اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 180 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحدا تلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې چې دوکاندارانو دا شان دوغنه قیمته کړی دي، دوغنه ګران کړی دي. په خو به یو من پټاټه په 100 افغانۍ او وسه په 100 افغانۍ خرڅي، چې په خو به 3 لیټر ډبوکه په 1200 کالداري او وسه په 1400 کالداري خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي والا سم دا غوښتنه ده چې دا نرخوته مثال مثال د خبري توجه کی چې دلته بیا وزلي خلک خور او غریب خلک ساتي د ماشان ډوډۍ ولا کلري او دغه دکانداران چې دغه ظلم کوي او بل دغه ورور غټه ستونزه چې په خوا به په کالدار یو شی خرڅوي وسه په 500 افغانۍ خرڅي دغه د افغانۍ کار او کتارم خلک داسې کړل د ټوکر ټوکر کړل نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پاملرنه وکړي چې دلته درانه وادوال دغه سه بد وضعیت سره چې د ماشان ډوډۍ ولا کلري نو دغه خدای پاک دی چې د امر پیغام نشر کړي او ولپړی مسولین واره چې پر دغه عمل وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لسپاری څخه پریدم د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي له هغو سره دې روزي په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مبارک رااله دي هر شي ګراني ده هر شي ګران سوي دي نو مال خلکو چې مده ایله ده او له حکومت چې مهم ده ایله ده چې مرسته باید سره وکړه ماجرینو سره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر منوریدونکو په څو شبو کې 25 دقیقې اونیس بحث پیلېږي چې اسد الله لودین وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د خبرونو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د را رسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي د ماسې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولای شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ لالارې د یو وخت خوړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي دبلیو ایف پی وایي د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوې وشي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل روزګان غزنی دایکندي غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سرپل سمنګان بامیان تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت نن لوړه وکړه ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوی کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد او رنگزیب د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی او همدارس اسحاق دار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی د پتاسیل کې د چې پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی د سخت دری زیډلې بیگانه وخت د اعلان وکړ خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه جزئیات نه دی ورکړي خالد سعید په طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري ریچارډ بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي له بنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي بنټ وایي کابل کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قومندانان اداره کوي او د ته د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوی طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه تبصره هم نه ده کړې پښتنې دادی چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قومندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنی د حکومت د رسمي زندانونو ترڅنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو همام صاحب بحث له تاسو نه پیلو د ریچارډ بنټ دغه څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا د څه باندې دوه نیم کاله وتلی دي. څه فکر کوي؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپل کاغله بنټ وای چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس د قیدا کوي چې وای په دغه زندانونو کې زندان شوی او شکنجه شوی دي. دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت دوه نیم کاله وتلی څه معنی او پیغام ورکوي؟
مهربانی صاحب، لمبای خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدیم کته او تاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیله نیکه هیله ولاندې کومه. او د تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې، په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کېږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشانی او بنیاد نه لري، بے بنیاد ای. او بل دا چې امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اقاوی اعلان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با ډیسپلین او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغه په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کیږي دوی لاندې باندې تطبیقولای شي او دوی د خپل د عمره او د خپل امرینو بل اجازه نه پرته.
بله همان صاحب، بل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وایئ دا ممکن وي، اما د ریچارډ بنټ خبرې زکه دغه ځنګړی راپورټر دی او خبرې هم چې کوي دای وایي چې د اثبات لمخې او د شواهد لمخې
شواهد لکه د ریچارډ بنټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم د معلومات را ټولوي دا خو ویل شوی نه ده. په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډیر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده. کېدای شي هغه وي، خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې د افغانستان ډیر یو بند جامعه ده. چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا هغه په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوشي. یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شی دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې تر هغه هدف پورې چې موږ ته معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیس هغه یعنی انفرادی حرکتونه کې ډیر مخنیوي شوی ده په لار کې، په سرکونو کې، په نور ځایو کې. نو دا راپورونه کېدای شي چې ډیر زیات دغه یي کوم یو یا دوه واقع په دې کې کېدای شي چې خو داسې عام او شمول شامل نه دی چې ټولو د طالبانو د امارت یو خاص سیاستي چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
ساتل نه شي. همان صاحب زرانډه لاندې مداخله کوم بخې په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلار دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ تاسو راپورونه مکتله او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قومندانانو شخصي زندانونه درلودل. وسم فکر نه کوي چې د غستونز پر خپل ځای پاتې دا ولا هم د خاغلی بنټ په وینا پراخه شوي؟
زما په فکر او تر هغه حدا پورې چې زما معلومات لرم د دې هغه مشتواله ډیر کمی، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسی چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده. دلته د یو مافوق مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده. کدا کوم سیاستي دا څه ویل نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي. او یو د بدله او د انتقام گیری هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارات په دغه بیاناتو باندې دا راغلی دي چې هغه طالبان ته او هغه رسمي مقامات ته په کار نه دي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي. دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده. یو او بل دا چې دا قیم ډیر کمی، او درېم دا چې دا که دې دې مخنیوي کیږي
او کور ودان همان سره ډیره مننه راځي چې د بحث بل معلوماته هم ورسو. او د ورسې جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی. احمدزی صاحب ستړي مشي، استاسو په باور د ریچارډ بنټ سرګندونې په څه معنی دي؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د روزي مبارکې میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته وایو، که هغه په هره جامعه کې وي، که هر څوک کوي، هغه د اسلامي اصولو او د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. ځکه چې په یو مملکت کې عفه اوسي او د عفې باوجود دغه رقم ته راپورونه خپرېږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي. ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوې یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه دا د انساني اصولو خلاف یو عمل ده. او په دې معنی موږ سترګې نشو پټولی، دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي، خو خوفیه دا کارونه روان دي. په دې کې شک نشته ده د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړې، یو وجه همدا ده چې شخصی اوږدې هلته استعمالیږي، هغه مقومي او سمتي او زبانی مشکلات شته ده، او د دې مخنیوي په کار ده. او دې لپاره باید کار وسي، او موږ دا ونه وایو چې نشته ده. شته ده، دغه مشکل ډېر زیات دي، له حد نه زیات شوي دي، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، زه خپله د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي. وای په کندهار، کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او هم ارزول، خو په وینای په یو شمیر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي، او دته د سارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخبارات او د قمندانانو لخوا دا زندانونه په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته ده، ځکه موږ په خپله دغه راپور لرو. دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي، هغوی سره موږ ناستې لرو، او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته ده. شخصي زندانونه شته ده، شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته سکنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نام په بل نام مانی، د داعش په نام مانی یا د افتتابګر په نام مانی، یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډیر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته ده، په دې کې کوم شک نشته ده. او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوي اوس د مشرتابه وظیفه ده. دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت یې مشرتابه ته راجع کیږي، او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجا او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالیږي، دغه وجه نه ډیر زیات خلک سکنجه کیږي. هغه سره مشرتابه دي، عزت خلک ډیر زیات نه ځان مسؤل نه احساسوي، او ما غواړم چې موږ تاسو ګورو روزانه په زړه او خلک د مملکت نه فرار کوي. یو وجه هم دا ده، نو د دې لپاره یو عام برنامه ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي، او دغه رقم ته غیر قانوني کړنو نه د هغوی مخنیوي وکړي.
بله ښاغلی احمد زای، مخکې زمونږ بل میلمه همام صاحب ویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته،
او وی ویل چې ممکن د ریچارډ بنټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغه کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړې وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغې کېدلی وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړې دي او شکنجه سوي؟
د ما په ان مهمه دا ده چې باید دغه خبرو جلوګیری وسي. ان دغه واقعیتونه شته ده که ریچارډ ویلی دي او که نه یې مونږ نورو خلکو نه اورو. دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضې واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضې واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفه اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې تنظیمي او قومي او په نورو مسایلو باندې باید پږدي کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی که واقعا دوی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین ده او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي. خو شته ده دغه رقم ته بلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کېږي، حتی خلک په شهادت رسیږي، نور سکنجه کېږي، یغوی بې ځایه تنګول کېږي، له هغوی نه د پیسو غوښتنې حتی کېږي، نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته ده او د دې باید مخنیوی وسي او په دې منسوخ سترګې نه شي پټولی.
بله، کور ودان احمد صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوئ اوس دغه راپور خپور سوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره سوی ده، د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دی؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت لخوا تل یادیږي، وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی، د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دی؟ همام صاحب از ما غاوري خا فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب، مهرباني غږ مو پری وس خبرې وکړم. امدا پښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
طالبانو مشرتابه خو اول دوی ته پکار ده چې او دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي، ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي، د هغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو، ځکه چې دا مخکني نظام او کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بنټ راپور چې دی دا لکه تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونه یو یا دوه اقل نمونه دوی ته پکار وو چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای خودلی وای او دغه شکایت چې شوی وای دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شوی یا داسې شخصي کسان له طرف نه، ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دواله طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولي دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملي لکه دغه کې چې دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو باندې هم شوي دي، دا زما په خیال دونه عام نه ده. او امارات خامخا د دې په حق لکه تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپور دي چې هغه مطمئنه نه ده یا یو دوه کیس ده او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې کیږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په
اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو. نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو. په نورمبرګ دادګاه کې څه کسان اعدام شو، څه کسان په لسونو کالونه تیر کړه، او هغه زنانه چې بیخي عادي روابط درلودل آلمانانو سره، هغوی سرونه وخرل شو، سرونه وخرل شو، هغوی باندې خلکو په سره کې توپ اچولې او توهین کولې. دا کارونه خو هغه ډیر کم ده، ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړ مقامات څخه د افغانستان راوتلي دي، او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه، خصوصا رسمي گزارشونه کې منعکس کېږي، هغه د خاصو منابع څخه دي، هغه متعارف منابع څخه دي. دا منابع په کار دي چې دا چک شي چې دا خپل دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایئ چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې ده باید واضح وایي او نمونه اخیستل شوي وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي، حداقل یو دوه نمونه اخیستل وایي. زندانیانو زندانیانو هدف زندانونو. ما دا پختر هم کولی چې دغه ټکر به بالاخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ څه اغیز ولري په لانډه وګد مهال کې، ځکه ریچارډ بینټ پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشتو کې طالبان ردی. نو فکر نه کوي چې دغه یو ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ څه به کول په کار دي ترڅو دغه ټکر لمنځه ولاړ شي؟ بالاخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ورنه کړل شي، او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي.
جناب لودین صاحب، دا سیدی چې لکه د دوالو طرف د سخت دریستوب دا د یو رواني او شخصي بنا باید ونه لري. کیدای شي چې ریچارډ بنت طالبانو نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور وکړي پکار ده چې هغه مسلکي او پروفیشنل راپور ورکړي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورتر ګماري دغه مسائل به دوی پام کنی ولي چې یو بیطرف او کس وګماري او مسلکي کس وګماري.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې، ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دوی په وپانه کې دغه شوی او خپاره شوی چې هلته وار آن وومن په بانا، چې وار آن وومن په نامه دوی تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بانا باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې وي. داسې چې یو سړی خپل اساسیتونه افراز کړي، یا د یو بل دا چې دلته ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري، او ګوري د بند مایده نشي صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو، یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه. ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله. زما په خیال دا دی چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکړي، او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. که دا ادامه ورکړي خو بیا په کار دي چې دا نمائندگی یا دا سمت بل چا ته ورکول شي چې هغه د یو مسله متنازفي کس نه وي. پدغه کسانو د شایانو باندې، پدغه امور باندې پکار دي چې هغه کس.
بله همان صاحب، فکر وکي استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بنت طالبانو سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوخیږي، د دوی تګلارې نه خوخیږي، نو دلته خود بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هم پر لپسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي، نور سازمانونه هم تقریبا یو خلو دي سره.
جناب لودین صاحب، دا څه دي چې تاسو دا یو اغه ریپورت اغه بنیاد یو ځای، او لکه د حقوق بشر اغه دیدبان چې د بینلی مؤسسو چې دغه کې په دې راپور باندې استناد کوي، دوی خپل یو علایده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا پیدا کنه. دا یو منبع دی هغه راپور باندې چې د ریچارډ بنت د خلا باندې یا دغه منابع څخه اخباراتي بر نورو کسانو په دې باندې استناد کوي. دوی خپل ځانګړي دغه نه لري، منابع نه لري چې هغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څومره څونه د هڅه صحت او سقم څونه دی.
و کور ودان ډیره مننه همام صاحب. احمد زای صاحب، که چیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري ریچارډ بنټ ویلی دی. د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره سوي، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونو کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټ دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثر هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو، هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کو، دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره بل خصوص دا باید هر خلکو په حق جفای چې اوس موږ سترګې پرې پټو چې هغوی ته تکلیف رسیږي، باوجود له دې نه چې په افغانستان کې سوله اعلان شوی ده، په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د المان او د افغانستان ډېر فرق ده. په المان کې په زور نیول شوی و، په افغانستان کې د یو سولې له لارې نه یو داسې یو عمل منځ ته راغی چې دلته جنګ ونسو چې د افغانانو غټه خوشبختي دا وه، او باید موږ د خپله خوشبختي وساتو، ځکه موږ خپل وطن وران نه که د ورونو په شکل باندې حکومت بیر په یو سولې طریقې سره انتقال شو. نو دا فرق لري او د دې نه باید مثبته استفاده وسی، نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو، اوس موږ داخلي خبره ستونزه دي، موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کو، لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آفا اعلان دا ورورولي ده، باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي. دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، یوه باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی. بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کیږي بل چېرته عارض کیږي، هغلته د یو مجاهد په نامه څه د مجاهد نوم بدنامی. نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده، دې سره ظلم ده.
احمد صاحب، لاندې سپارښتنې به موسیوې د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي، په لاندو کې مهرباني.
د ما په اند مهمه ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو، افغاني اعتماد منځته راوړو، او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي، چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد وي، دغو باید مخنیوی وکړي. د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او دغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک کوشي کولی چې هغې ته دسترسي ولري، تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي، که هغه شخصي توګه باندې او که حکومتي توګه باندې. د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري، هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري، که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي، جرم جرم ده، هیڅوک مستثنا نه دي. هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي، نه دغه رقم ته سرایي محکمې، نه دغه رقم ته معافا کې د ته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځته راځي. نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده ته صدمه رسوي، او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نورم مسایده ی اخر به افغانان څه کوي تاسو وګورئ. داسې یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي، په همسایه ممالکو کې میلیونو نومانې موږ تعداد د مهاجرینو ته رسېدلی ده. نو په دې باید سترګې پټې نه کړو، د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه لغړی عنایت الله همام او د ولسی جرګې ل پخوانی غړی او د چارو لکتونکي محمد نذیر احمدزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے